یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر رحنا ربانی کوهر نن افغانستان ته ورسیده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او تعلیم، سوداګري او په ځین نور موضوعاتو خبرې اترې. افغانستان ته د رحنا ربانی کوهر د سفر مهم اهداف بلل شوي دي. دا نړیوالو لوتن دوه ورګونو سره سره د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په لوګر کې د څو تنو مجرمانو د درو وهلو د حکم ننګ کړی دا په تازه خبرګون کې چې پروند افغانستان لپاره د جرمني سفارت چدا محل په برلین او دوحه کې فعالیت کوي. د درو وهل د انساني کرامت سرغړونه بللي او له طالبان یو غوښتنه چې د ملګر ملتونو د شکنجې د منی کنوانسون مراد کړي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهر بلخی بیا د جرمني د غندخني ته په جواب کې لیکلي اسلامي شریعت پر عدالت ولاړ دی. طالبانو تیر اونۍ د دریو خوځو په ګډون څوارلس کسان په لوګر ولایت کې د اخلاقي جرمونو او پتړه او په عام مظهر کې په درو ووهل. ملګری ملتونه وایي چې د سږني کال په تیرو نهو میاشتو کې په افغانستان کې په ټوله کې 4.3 میلیون خلکو ته مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون ادارې یا اوچا پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې 1.2 میلیون خلکو سره د غذایي موادو، له 9.8 میلیون خلکو سره د اوبو او حفظ الصحې په برخو کې او د 15.2 میلیون خلکو سره د غذایي تقوی په برخو کې مرستې کړې دي. اوچا وایي د اړوند خلکو د اړتیاو د برابرولو لپاره نور بسپنی او بیړنی مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. د ادارې په دې وروستیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو دریو کلونو کې د بیوزلو خلکو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي د چین خلک حق لري چې په سولیز ډول مظاهره وکړي. سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا په یو خبره پاڼه کې ویلي دي دوی له ډېرې مودې راهیسې وایي چې هر څوک د سولیز اعتراض حق لري او د چین خلک هم همداسې حق لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې له تیرو څو ورځې راهیسې د شانګهای په ګډون د چین څو ښارونو کې خلکو د کورونا د نویو لګول شوو محدودیتونو په وړاندې مظاهرې پیل کړې دي. دغه مظاهرې په تېر یو لسیزه کې بېساري بلل شوې دي. رویټرز خبري اژانس ویلي د چین پولیس په شانګهای، بیجینګ او شمېر نورو ښارونو او لسګونو پانتونونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ یو ورځنی لوبه سبا د لیندې نه هم په پام کې ده. د دوه هیوادونو ترمنځ د لوبو د هغې لړۍ روستۍ ده چې د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې وه. د دې لوبه د لړۍ نومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبې په ورځ د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځنډېده. او که څه هم په دې لوبه کې دواړو لوبډلو مساوي پوینټونه وګټله، خو ملي لوبډلې د 2023 کال د یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. تاسو د ازادې رادیو نه خبرونه اوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطلب لرو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر رحنا ربانی نن افغانستان ته راغله. د سفر جزئیات په وړاندې درته خبرونه کوي. د هرات امنیتي کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. د افغانستان د وضعیت په اړه پکې اندېښنه ښودل شوې ده. د چولې د سیمې هیوادونه بیا یو ځل د افغانستان په اړه اندېښمن دي. وړاندې خبرونه کوي درته وایي. هغه ځوانان چې په قاچاقي لار اروپایي او نورو هیوادونو ته ځي، زیاتره یا په لارو کې ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. موږ یې په راپور کې درته کیسې راخیستې.
ډېر څه وګرځېدو، اخر هم چې قاچاقبر پیدا کړي غیلې سرور دې سړي سره ما تماس نست. موږ ورته تا نو دومره وخت دغه اوال وي چې سوال نه ورکړی نه چاته. د هغه ته
د کونړ او ننګرهار ترمنځ سړک رغول کیږي.
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحېنه تر ننګرهار پورې چې دا 2-3 کیلومتره ساحه جوړیږي.
د ایران پرستو تحولاتو به هم تم شو. ملتیا مغوړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی نن افغانستان ته راغله. د طالبان د بهرنی چارو وزارت وایي هغه به نوموړی د دوی د بهرنی چارو وزیر عمر خان متقی سره وګوري. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او په ځین نور موضوعاتو خبرې اترې افغانستان ته د هینا ربانی د سفر مهم اهداف بلل شوی دي. همدا شیبه امید زهرمل سره په لیکه کې دی. ستړي مشي زهرمل صاحب، خیر راغلی. تاسو که د هینا ربانی د سفر جزئیات موږ سره شریک کړئ.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره هینا ربانی کار د یو پلاوی په ګډون نن کابل ته لغرمی وړاندې راغله. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زیاد احمد تکل رسنیو ته سوال شوی ایلند لیکلی پیغام کې لیکلی چې هینا ربانی به لومړی د دوی د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی سره وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د هینا ربانی کار د یو ورځنی سفر هدف د طالبانو له چارواکو سره سیاسي ډیالوګ بللی چې تمرکز به تعلیم، د سوداګرۍ او پانګونې پراختیا، امنیت او د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ د همکاریو ټینګښت وي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه ولیکل پاکستان پلاوی به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اقتصادي او سیاسي اړیکو خبرې وکړي. هینا ربانی داسې مهال افغانستان ته راځي چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند خورا ناوړه بلل کیږي. نږدې هر ورځ یوه ویډیو ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي چې ښایي پاکستاني پولیس له افغانانو سره له سپکاوي ډک چلند کوي. تر خوای وروستیو اونیو کې پاکستانی ملیشا او طالب ځواکونو سره په کندهار کې د سپین بولتک په چمن دروازه او د پکتیا په ډنډ پټان کې نښتې وکړې. په دې نښتو کې درې پاکستانی ملیشا وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. پاکستان د څو ورځو لپاره د لارې تړلې وي خو اوس بیرته پرانستل شوي دي. همدا ډول افغانستان ته د هینا ربانی له سفر سره سم د پاکستانی طالبانو تحریک او پاکستانی حکومت ترمنځ سولې خبرو لپاره شوه اوربن هم پای ته رسیدلی او تحریک طالبان پاکستان خپل جنگیالیو ته امر کړی چې پاکستانی پوز او پولیسي پنه خکړي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته طالبانو د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ دوه ځله خبرو منځګړتوب وکړ خو دواړه ځله د خبرې به پایلې وي. مګر د خبرو له پایل راهیسې تیره اونۍ په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو تحریک څو مهم غړي وژل شول. دوی په کندهار، ننګرهار او کونړ کې پنخه شوي. شنون کې وایي په بهرني سیاست کې د پاکستان د دولت وزیر به له طالبانو دا هم وغواړي چې د یو بل ځل لپاره پاکستانی طالبان اوربند ته وهڅوي څو دا ځل دا خبرې پایله ورکړي. افغانستان ته داسې مهال یو لوړ پوړی پاکستانی پلاوی راځي چې نن یې د پوځ نوی لوی درستیز جنرال عاصم منیر هم لوړه وکړه او رسمن یې خپل کار پیل کړ.
ډېره زیاته مننه امید زهیر ملو چې د هینا ربانی د سفر پړې موږ ته چوسیات راکول. تاسو اوریدل چې د پاکستان په بهرنی چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی افغانستان ته راغلی ده. د طالبان د بهرنی چارو وزارت ویلي چې هغه به نوموړی د بهرنی چارو وزیر عمر خان متقی سره وګوري او د دې سفر هدف هم د اړیکو پیاوړتیا، تعلیم، سوداګري او ځینې نور موضوعاتو باندې خبرې اترې خودل شوې دي. په همدې تړاو موږ د پاکستاني خبريال طاهر خان سره خبرې کړې ده او په پیل کې دا پختلې دي چې د هینا ربانی د دې سفر به څومره افغانستان او پاکستان ته ګټور وي.
ګوره یو خو یو بیان دی د بهرنیو چارو وزارت، د خارجه وزارت، نو په هغه کې خو هغه عمومي چې کوم خبرې کیږي اول دا چې یو ورځنی سفر دی او د بیانیې کې افغانو بوري حکومت یاد شوی دی چې هغه سره به خبرې کیږي او دواړه خيزه تعلقات یاد کړی دي، تعلیم، تجارت، سرمایه‌کاری یاد کړل په دې خبره کیږي، بیا سیمه کې اتصال د پروجیکټونو د پروژه چې دي منسوبې چې دي دغه خبره خلکو تک راته خبره کړې، سیمه امنیت خبره کړې ده. او بیا وای چې پاکستان څنګه د افغانستان نږدې ګاونډي دي نو افغان ولس سره خواخوږي او دغه به یو والی بد او د انساني بحران کمولو کې دا خو هغه رسمي بیان دي، لکه زمما نظر راځي چې مسلې ډېرې دي. او څنګه چې مونږ یو خبره وکړه د ټي ټي پی خبره، پاکستان خدا توقع وا چې د افغانستان طالبان حکومت به په ټي ټي پی باندې فشار راوړي او غیبه ډیر شیان ته کانې کوي، لیکن زما خیال چې کوم دا بد اعتمادي غوند پیدا شو خاص کر د ډرون حملې نه وروسته چې افغان مشران طالبان مشران دا خبره کړې و چې دا ډرون د پاکستان ته تیریږي افغانستان ته داخليږي. او بیا ځنې د شواز شریف چې کوم ملګرو ملتونو کې بیان په سپتمبر کې هغه ته بیا طالبانو ځنې مشران ډېر سخت خبرګون خولو چې شواز شریف ویلو چې وسلواله ډلې په افغانستان کې خطر دی او سیمه ته نو لکه یو ترنګلې حالت هم دی. نو خو به دغه اعتماد به حالي ممکن نه چې پتی کې یو وي. او بیا اقتصادي مسله خو به ضرور وي ځکه چې دلته دا کله د سفر نوړان دی دلته په اسلام آباد کې د مالی وزیر سره خبرې کړې وي او د افغانستان موضوع د سفر پکې وو. نو اقتصادي مسلې به ځکه ځینې وخت تاجران د افغانستان هم شکایت کوي، پاکستاني هم شکایت کوي، پوله بند شي په وړو وړو خبرو باندې، نو دا به پکې وي. خو لیکن چې سفر چونکې نن دی مهم پته دی چې دا نوی حکومت جوړ شوی دی پاکستان کې په اپریل کې، دا ولنه د پاکستان یو اعلی پلاوی دی او چې وزیر امام شریکی دا به کابل ته لږ انتظار کول غواړي چې خبرو کې څه کوي. دا غي خپل تشویشونه د افغانستان د طالبان حکومت د پاکستان خپل تشویشونه، خو د ټي ټي پی خبرو پکې ضرور وي، ځکه چې افغانستان طالبان هغه هغه قربتوب کو او د دې چې کوم تمه وي زما خیال چې خو پوره نشوي.
پاکستانی خبریال طاهر خان و چې د هنرباني په سفر موږ سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو نن تاجکستان کې پیل شو. په دې کانفرنس کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر مرستیال فرهاد سلیم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په فعالیت اندېښنه وښود او د خپل هیواد په ګډون د سیمې هیوادونو لپاره لوی ګواښ وباله. د غونډه کې د افغانستان د مخکنیو چارواکو ځینو سیاسيونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر چارواکو او د ځینو بنسټونو استادو ګډون کړی دی. د هرات امنیتی کانفرنس په خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو پوخانی وزیر انګین دات پر اسپانتا ویل اوس مهال د ډیورن لکرخې پورې غاړې څخه د ترهګلو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي. جزئیات په دومې څېر ملور.
د هرات امنیتی کانفرنس لسم پړاو او د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنې. تاجکستان چې د دې غونډې کوربه دی، د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فرهاد سلیم له افغانستان د سیمې او نړۍ ته د ترهګرو متوجي ګواښ جدي بولي. سلیم د هرات امنیتی کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل اوس مهال په افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت زیات شوی. د دا وکړه چې همدا اوس په دې هیواد کې د القاعده، د داعش خراسان څانګې، جماعت الانصار، د پاکستاني طالبانو تحریک او یو شمېر نورې ترهګرۍ ډېرې فعال دي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال په افغانستان کې داخلي ثبات هم مهم وباله او د یو هم شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه.
تاجکستان اساسي هدف ته، یعنی په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسیدو لپاره، د ټولو سیاسي او ملي لورو په ګډون د یو سیاسي، اقتصادي او ټولنیز هم شموله نظام جوړېدل مهم بولي چې ټولو ستونزو ته ځوابګوی وي. دې ته په کتو د تاجکستان جمهوریت تل دې برخې ته جدي پام کړی او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت او په دې هیواد کې د ټولنیز او اقتصادي ثبات غوښتون کوي.
له طالبانو مو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت او ترخوای د هم شموله حکومت د جوړېدو په اړه وپوښتل، خو وایاندویانو یې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې ویلي افغانستان د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دی او ترخوای ټولګډونه حکومت جوړول د افغانستان کورنۍ مسأله ده. د هرات امنیتی کانفرنس په لسمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی وزیر رنگین دات فرس پنته هم د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ او له افغانانو سره د دوی په وضعیت توندې نیوکې وکړې. هغه دا هم ویل چې اوس مهال له ډیورن کرخې پورې غاړه د ترهګرو ځالې قصدن افغانستان ته راوړل شوې دي.
افغانستان نن سبا قصدن د سیمې او نړۍ لپاره د ګواښ او رانی په ځای بدل شوی دی. د نړیوالو ترهګرو ځالې امدن زموږ هیواد ته د ډیورن کرخې له پورې غاړې راوړل شوې دي او دا د سیمې او نړۍ د سولې او ثبات لپاره لوی ګواښ دی.
د هرات امنیتی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا جوړیږي او دا ځل پکې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری هم ګډون کړی. کرن ډیکر په خپل ټویټر باندې لیکلی دلته راغلی چې لونور واوري، خو یو ځل بیا د خپل هیواد لوري د افغانستان او افغانانو د ملاتړ او همکاریو ډاډ ورکوي. د میرمن ډیکر په ګډون د افغانستان لپاره د ځینو اروپایي هیوادونو او یو شمېر خپلواکو بنسټونو استازي هم د دې کانفرنس ګډونوال دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ وایي د هرات د امنیتی کانفرنسونو د لړۍ اصلي موخه په افغانستان کې د 50 کلنې جګړې د اصلي لاملونو په اړه د لا په هوی په موخه د خبرو اترو فضا رامنځته کول دي او هڅه کوي څو د هیواد سیمې او له سیمې ور هاخوا د شنونکو او پالیسو جوړونکو ترمنځ فکری اجماع جوړ شي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په ختیس کې کونړ ته ورشو. دا کونړ اسمارل سوالی او د ننګرهار ترمنځ په سړک کې د شټو کندو کپرو زینو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د غټول دونی متیا کیلومتر سړک او د تاخنیونې لپاره د ټولګټو چارو وزارت له خوا 2 میلیون افغانۍ زنګړې شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د ننګرهار ولایت څخه د کونړ اسمار ولسوالۍ شابل سیمه پورې 2 کیلومتر سرک په تیرو کلونو کې بارانونو، سیلابونو او د موټرو زیات تګ راتګ ځای پر ځای تخریب کړي چې له عملی موټر چلوونکي او ولسی وګړي ستونو سره مخ دي. خو اوس چارواکي وایي چې د دغه سرک په جوړولو یې کار پیل کړی دی. په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د شابل ساحې نه تر ننګراره پورې چې دا 2-3 کیلومتره ساحه جوړیږي، د دې په اوږدو کې څومره دا سرک مات دی زیزه د دغې د ترمیمولو او د داغګیرۍ د نیولو کاري افتتاح مو وکړه. په ضرب د دوه جمعو کې انشاءالله دا به نهایه شي او د دې ټول لګښت 2.5 میلیون افغانۍ دی چې د فایدامې د وزارت د طرف نه ورته برابر شوي دي.
د هغه په خبره چې له وړاندې په سرک کې ویجاړ شوي پلچکونه او استنادي دیوالونه رغبولي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د یاد سرک غاړي او لختي هم جوړ کړي.
مخکې چې کوم اشد ضرورت او استنادي دیوالونه مو کړل او په بعد کې بیا یو بل پروژه هم لرو چې ردی دا شولډر ور جوړی کو دی غین ورسته بیا د دې دا وبچی کوم د سرک ترڅنګ نالۍ دا بندې دی دغه مور خلاص کو بند پلچکونه په فام کې لرو چې په اخر کې چې دا سرک به برابر او خسته شي نو بیا ترافیکی علامې او هغه د سرک سترګي د شپې چې تینا ډرایوران استفاده کوي هغه ټول ترتیب ور جوړ کو انشاء الله العزیز.
زئی وسیدونکو به د سرک کندوکا پروالی مزل وګت کړي او اوس چې بیر ترغول کیږي پر خوختي. فضل واحد او هارون
منګه د کونړ د فوائد امن ډیر زیاته مننه کوم چې د دې په دې رستیو کې د سرک جوړونه ته فهم لرنه وکړه او دا کومه دغداري یا ترمیم کار چې روان کړی دی ډیر زیاته مننه تې کوم ځکه چې اندا اوس منګه ناروغان یو یا هسپتال ته چیزونه ډیر په تکلیف به زمنګ غاړه ته اوس اسانته وي د دې سره برابرۍ کې پرمختګ رحمنځ کیږي.
دا سرک چې دی ډیر خراب شوی او کړنې کا پرې شوی او تقریبا موږ ته یو مزل چې یو په دو شوی او چې په یو سات کې به رسیدلو نو په یو نیم دو ساتو کې به دا مزل زمنګ کېدو نو اوس موږ ډیر زیات خوشاله یو چې بیرته د ترمیم چارې پیل شوي دي او بیرته جوړیږي پرې خوښ یاستو او غواړو چې دا ډول بیرته ساتنه مو شي خو ساتل شي ترڅو به موږ د دې سرک نه به برخې نشو.
د کونړ او ننګرهار ترمنځ د عمومي لوی لارې د ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې په همدې ولایت کې دا سدآباد او پارون ترمنځ عمومي سرک او نورې لارې هم کندو کپر شوي او جوړولې اړین دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په ګوندې ایران ته ورشو. د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک یو مهم قومندان ویل دي په دې هیواد کې پرستۍ او نارامیو کې له 300 زیات کسان وژل شوی دي. د دې قومندان له خوا ورکړل شوی ارقام له هغه ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو مخکې خبره کړې او په هغه کې د لسګونو کسانو د مړینې او زرګونو نورو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. جزئیات به د احمد تکل نه چې همدا شپه په استډیو کې را سره دی او ورستړي مشي.
ډیر مننه فریده جانې. د سپاه پاسداران د هوایي ځواک عمومي قومندان بریج جنرال امیر علي حاجی زاده پرون ومنل چې په ایران کې له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې د پیل شویو نارامیو په نتیجه کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. دا د ایران د دولتي چارواکو لخوا د 13 میاشتو د نارامیو د تلفاتو په اړه ورکړل شوي لومړني رسمي ارقام دي. د سپتمبر په 14مه د مهسا امینی په نوم ځوان نجلۍ چې د ګشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور نیولې وه په توقیف کې سا ورکړه. له دې وروسته په ټول ایران کې د اعتراضونو څپه پیل شوه او وروسته بیا امنیتي ځواکونو د دوامداره اعتراضونو ځپل پیل کړل. خغلی حاجی زاده په یو ویډیوي وینا کې چې پرون مهر خبري اژانس خبره کړو ویل چې د مهسا امینی د مړینې له کبله د دې هیواد ټول خلک اغیزمن شوي او زیاته کړه چې له د سره دقیق شمیر نشته خو فکر کوي چې له دې پیښې وروسته ښایي د ماشومانو په ګډون له 300 زیات کسان بمړ او شهیدان شوي وي. له شهیدانو څخه د نوموړي هدف ظاهرا امنیتي ځواکونو ته اشاره وه. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې اعتراضونو کې د اخوډه په پیښو کې لسګونه پولیس د پاوت سرتیری او ملیشا هم یا وژل شوی او یا په جلا حملو کې پنخه شوی دی. جنرال حاجی زاده یو ځل بیا د ایران پر هغه رسمي دریس ټینګار وکړ چې وای د اعتراضونه د لویدیزو هیوادونو او سعودي عربستان په ګډون د ایران دښمنانو پرولې دي خو د خپلو دې سرګندونو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د جنرال حاجی زاده لخوا ورکړل شوی ارقام له غو ارقامو سره ډیر توپیر لري چې د بشري حقوقو مدافع ډلو خبره کړي. په اوسلو کې ډیر د ایران د بشري حقوقو د ټولنې د معلوماتو لمخې د تاوتریخوالي په پیښو کې لږ تر لږه 416 کسان وژل شوی دي. د ډلې همدرز ویلي چې په دې ارقامو کې هغه کسان هم شامل دي چې د مهسا امینی لمرینې وروسته په جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ایالت کې د اعتراضونو پر مهال وژل شوی. همدرز د ایران د بشري حقوقو د فعالانو ډلې چې مرکزی په امریکا کې دی ویلي چې په دې تاوتریخوالي کې 451 موترزان او شپېته امنیتي پرسونل وژل شوی او له 13 روزیات کسان نیول شوی دي.
د رمنن احمد تکلو چې د ایران د روسي نرمري په اړه جزئیات راکول.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان په اړه د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پر خبرو تمرکز کړی دی. مطلب کې راغلی یوسفزی له بریتانیا وغوښتل چې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره پیاوړي ګامونه پورته کړي. 25 کلنې ملال د یک شنبه په ورځ په لندن کې یوې اعتراضي غونډې ته خبرې وکړې. دغه غونډې ته د فوزیه کوفي په څیر خزینه فعالانو په ګډون سلګونه کسان راټول شوي وو. د ډیلی میل په مطلب کې راغلی ملال یوسفزی د نړۍ مشران تورن کړل چې له خځو سره د طالبانو د چلند په تړاوي ځانونه غلي نیولې دي. پر ملال یوسفزی نږدې لاس کال وړاندې پاکستانی طالبانو سوات کې ډزې وکړې خو هغه ترې ژوندۍ پاتې شوه. لکه چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي اکثره خځې شکایت کوي چې د کار او تعلیم حق ترې اخیستل شوی دی. د لندن په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو ښارونو کې افغان ښځې داسې مهال مظاهرو ته راوتلي چې کابل کې د راپورونو له مخې طالبانو یو شمیر معترضې ښځې توقیف کړي دي. طالبان وایي د اسلام او افغاني عنانو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي خو د ښځو فعالان دا خبرې عمومي بولي او نیوکه پرې کوي. دوی وایي طالبان د ښځو د حقونو په برخه کې د نورو اسلامي هیوادونو تګلارې تعقیب کړي. د پاکستان انګلیسي ژبې ورځپاڼې نیوز انټرنیشنل کابل ته په بهرنیو چارو کې د دولت د وزیر حنا ربانی کار په نننی سفر یو لیکنه خبره کړې. مطلب کې راغلی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي محمد صادق او د یو شمیر وزارتونو له هغې ډلې مالی وزارت چارواکي د دغه پلاوی غړي دي چې د طالبانو له رئیس الوزرا بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره لیدکاته کوي. وړاندې لولو د دغه لیدکاتو پر مهال دوه اړخیزې اړیکې په بیلابیلو برخو کې همکاري او له افغانستان سره ممکنه مرستې د بحث وړ مسایل دي. ورسپانی لیکلی میرمن کار کابل ته سفر مخکې د خپل سفر په تړاو د پاکستان د مالیه له وزیر اسحاق ډار سره خبرې کړې دي. حنا ربانی کار 2012 کال کې هم چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وا کابل ته تللی و. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا کابل ته د گاونډي هیواد دی ویل وړپوړې خزینه چارواکي لومړنی سفر دی. دا سفر داسې مهال تر سره کیږي چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ خزانه شته.
یو شمیر کورنۍ وایي ځوانان اروپا ته په قاچاقي لارو وژل شوي او دوی بیرته په ډېرې سختۍ جسدونه ترلاسه کړي دي. د دې ځوانانو د کورنۍ غړي وایي په وطن کې بیکاری او د واکمن نظام لخوا محدودیتونه د دوی ځوانان اړکړي چې وطن پرېږدي او قاچاقي سفرونو ته مخه کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات به په دې راپور کې وره.
آصف خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی و چې په وطن کې د بیکاری لامل اړ شو اروپا ته د تګ نیت وکړي خو د ترکی او یونان ترمنځ په ځنګلونو کې نادرکه شو. د آصف خان د ترزو علي احمد درویش ازادي رادیو ته ویل قاچاق پر هغه په ځنګل کې په دې خاطر یوازې پریښی و چې نورې پلی مزل نشو کولی. د درویش په خبره قاچاق پر آصف خان ته یوازې یو بوتل اوبه ورپریښی وې او نورې د خوراک لپاره هیڅ هم ورکړی نه و چې له همدې امله یې په ځنګل کې سا ورکړی و.
کی بچری وی خو چون مور بیچاره ډیره بد ورزی کولی او په دې کوشش کې دا پیدا کی نو دغه ته مجبور کړ ټول زیات شو ګرځو ډیر شو ګرځي دا اخرم چې قاچاق بر پیدا کی غیلی سرور دې سړی سره ما تماس نست مونږته تا نو دومره وخت دغه حواله وی چې سوال نور کړی نه چاته دغه دی ویل زه ان شاء الله دا به پال کی بندي به او دغه سده دغه بهانه جوړولې بهانه دې ته جوړولې د اروپا ز فکر کوم چې کوم سیستم د 15 ورځې پورې دې کوم مړی وارث پیدا نشي بیا دوی خپل خخی نو اکثرا د قجغبران غوړز د غاویا 15 بیا ورځې په دې نفر باندې تیرسي ترڅو د جسد خخ سیتی بیا د عمر درنو راکسي.
درویشوایی یو خپلوانی چې د جرمني تابعیت لري د ترزوی پسې د ترکیه او یونان سرحد ته ورغی او لڅو ورځې لټون ورسته د هغه جسد پیدا او بیا په ډیره سختۍ افغانستان ته ولیک دا و. علي احمد درویش قاچاقبران ګرمویا وایي که څه هم هغوی له ځوانانو ډېرې پیسې اخلي او هغوی ته قاچاقي سفر ډېر اسانه ښیي خو په لارو کې که بیا ځوانان مري هم دوی یې په کیسه کې نه وي او ډېر کله یې یوازې پرېږدي. خو دا یوازې آصف خان نه دی چې د دې مرګونې لارې خوراک شو، بلکې ډېر نور افغان ځوانان هم په دې قاچاقي لارو کې له ګړنګونو لوېدلي، په اوبو کې ډوب شوي، پولیسو غلو او قاچاقبرانو ویشتلي او یا هم د سفر سختیو په نیمه لاره کې پرېښي او هملته یې د خوړو او اوبو د نشتوالي له امله سا ورکړې. تازه په ټولنیزو شبکو کې د یو بل افغان ځوان د مرګ خبرونه هم خپاره شوي چې اروپا ته په قاچاقي سفر روان و. د دې ځوان د کورنۍ یو غړي ازادي راډیو ته وویل تر هغو یې چې جسد کورنۍ ته نوي رسېدلی نه غواړي په اړه یې خبرې وکړي، ځکه پلار او مور یې خبر نه دي او نه غواړي د جسد له رسېدو مخکې په کور کې د ژړا او فریاد غږونه پورته شي. نوموړي له ازادي راډیو هم غوښتنه وکړه چې په راپور کې د یاد وژل شوي ځوان نوم وانخلي چې د کورنۍ نور غړي یې خبر نه شي. د افغان خیریه بنسټ مشر ډاکټر زیو رحمان زیا چې دا محل په ترکیه کې دی له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په وطن کې د کار او ښه ژوند فرصتونه برابر کړي چې دوی قاچاقي سفرونو ته اړ نشي. نوموړی دغه شان له ځوانانو هم غواړي چې په لوی لاس ځان د مرګ خولې ته برابر نه کړي.
دا په دې باندې نه ارزي چې یو څوک ځان د مرګ خولې ته ورکړي. د لوږې ادري هیڅ چیرته جوړ شوی نه دي. دا بچیان باید په ناقانونه لاره باندې د هېواد بهر نشي او زموږ ځوانان باید تلف نشي. هر ورځ داسې ځوانان ګورو چې هغه په کتلو باندې سړی نه مړیږي، هغوی تلف کیږي.
که څه هم کره شمېرې نشته چې څومره افغان ځوانان په قاچاقي سفرونو کې وژل شوي، خو د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM د جمعې په ورځ ویلي وو چې په تیرو اتو کلونو کې، یعنی له کله یې چې د بېدرکه شویو کډوالو پروګرام پیل کړی، 50,000 کسان د کډوالۍ په لاره کې له ژونده بې برخې شوي دي. د دې ادارې په وینا د دې کسانو هویت معلوم نه دی. د لیندۍ میاشتې په درېیمه نیټه د کډوالو عالي کمیشنرۍ ویان پیتر کسلر هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس هم زیات شمېر افغانان له خپل هېواده تښتي. کورنۍ وایي په افغانستان کې ناامني، بیکاري او د طالبانو محدودیتونه لامل شوي چې د دوی ځوانان قاچاقي سفرونو ته زړه ښه کړي. خو طالب ویاندویانو ذبیح الله مجاهد او انعام الله سمنګانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د کډوالو ملاتړو بنسټونو او اشخاصو تل له ځوانانو غوښتي له داسې سفرونو چې سل او زر خطرونه پکې دي ډډه دې وکړي او پر ځای دې له قانوني لارو نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس باور شو ستاسو پیغامونه ته.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم. د کومې مرستې چې راځي د ولایت په ساحه بیا ولسوالیو ته راځي، د هغه مشخواران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو. هغه خلک کاټو نه اخلي سواسته یې مشخو سواسته چلیږي، بیا هغه خلک اخلي چې هغه مالدار یې. بیا د انجینران رئیس د هغو کورونه دي وګوري چې کورونه څوک ته د مرستې مستحق حق لري.
زه سیف الله بوتشکان د خوست ولایت یو لاس پلورونکی یم. وروره د مونږ غاګ د مسؤلو چارواکو ته ورسوئ، دلته مونږ شروالۍ نه پرېږدي. مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي. خلکو لس ورځې مې تېرې کړې، یو انډیوال مې لس ورځې تېر کړې، 3-4,000 تاوان هم کړی و. دی مونږ ته دار کوم ځای ټاکلی ده چې هلته هېڅ سودا نه کوي، نه څوک راځي او د سړک په سر مونږ نه پرېږدي. مونږ نه ګډۍ وري، مونږ سره ډېر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شروالې کسان چې دین دی وطن چې دی.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي. وروره د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي. نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري. په کوڅو کې ولاړې وروره ځوان امره ګر کې په جوبو کې ګوري شان ټوله را باسي. د یو کوچنی ولاړې غلمن ته ورچی ورور پشانو پسې ګرځي او شیم نه کې پیدا. خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کندهار ولس خمه میسج ته پیژدم د غزوانان چې په افغانستان کې پاتې دي یا نور ملکو ته تو تي کول کیږي ټکول کیږي یا شیدانیږي یا غزیروي دغه شدې چې طالبان د داخله افغانستان کې دغه یو کار زمينه برابر کړي او نور طالبان هم د یو خلاص واخیست چې اجر مخرو یا ورشتامه کوښنه کوي غزوانان ته یو کار پیدا کړي د غزوانان ډیر په تکلیف شي
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
د خبرونه دوی منی مایتر اورستیدو په دې برخې کې درته 25 دقیقې یو نس بحث لرو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ته